مشال رادیو ته دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 12 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل او ملیحه امیرزاده تر سره یو. په خبرونه کې د سند پر 28مې او 33مې حلقې د انتخاباتو د عوامي نشر ګوند پریکون، د پاکستان نوې کابینې وزیرانو سوګند، د شیعهګانو لخوا امنیت غوښتنه، په پیښور کې چاودنه، د پولیو مخنیوي واکسینو په اړه د علماو غونډې او له طالبانو سره د خبرو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونو د رپورټونو تر څنګ تبصرې او شننې هم در خبرو، خو تر هر څه له مخې د دې مهال تازه خبرونه له ملیحې امیرزاده و.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې پر 128مې حلقې لکېدونکو انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت وایي د ترهګرۍ په موضوع به یوه ټولګوندیزه غونډه کوي، او ملګري ملتونه وایي په سومالیا کې وسلواله ډله الشباب اوس هم د هیواد د امن لپاره یو ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې 128مې حلقې پر شپږو پولینګ سټېشنونو لکېدونکو انتخاباتو پریکون اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د یادې حلقې د رای اچونې پر شپږو مرکزونو سبا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې عمومي سیکرټري بشیر جان نن مشال ریډیو ته ویل دوی په ټولې حلقې کې لسره انتخابات غواړي.
مونږ دا وایو چې په ټول حلقه کې دوباره الیکشن وشي او منصفانه دی وشي، لیکن په شپږو پولینګ سټېشنو باندې الیکشن کول چې دی دا غیر منصفانه فیصله ده. مونږ د دې په حق کې نه یو، د دې مخالفت کوو او خپل ریئکشن د بایکاټ په شکل کې ظاهر کوو.
یو سلته وشتمه حلقه د پښتون میشتو سیمو دا او تیر ځل ور باندې د عوامي نېشنل ګوند امیدوار بری ترلاسه کړو. په پیښور پریس کلب کې شیعهګانو یوې ټولنې 13 ورځ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په وژنه کې د ناقانونه ګرځول شوو ککړو ډلو پر ضد قانون پورته کړي. 13 ورځ له مشال ویډیو سره په خبرو کې د امام یا رابطه کونسل مشر میجر ریټایرډ سید حسنین حیدر ویل چې د شیعهګانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان حکومت ته معلوم دي.
کون سے لوگ ہیں؟
دغه چې کوم خلق دی ایجنسیانو ته د دغه خلکو خه علم دی، حکومت ته هم د دغه خلکو پته ده او حکومت پاغي پرده اچوي. زمون نننۍ غوښتنه دا ده چې زمون شیعه قام ته دی هر رقم تحفظ ورکړل شي.
ملخه د پیښور مرستیال کمشنر په خبره د شیعهګانو پر رهایشي سیمو کې د پولیسو شمیر زیات کړی دی. د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت ویلي دي چې د ترهګرۍ په موضوع به یو ټولګوندیزه غونډه کوي. تیر ورځ په پیښور کې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا په کور کې د یاد ګوند په ګډون د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو یو غونډه وشوه. په غونډه کې ائتلافي ګوندونو د مشاورتي جرګې په نوم ټولګوندیزه غونډه د کولو فیصله وکړه، او له دې سره د وزارتونو په تقسیم او په نورو حکومتي چارو خبرې وکړې. بیګا په پیښور کې پر پولیسو حمله سلورو تنو ته مرګ ژوبل اړولې. په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي امیر سلطان د رشپ مشال ریډیو ته ویل چې په میوړې سیمه کې د داوزی تانې پولیسو په سیمه کې گشت کاوه چې ناسا په پری د خښوي بم چاودنه وشوه. د پولیسو د معلوماتو له مخې چاودیدونکي مواد یوې ونې خوا کې خودل شوی. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د جورجیا پوسټ وایي د افغانستان په جنوبی برخه کې یوې ځانمرګي حمله د دوی شپک سرتیري وژلې دي. د جورجیا د وسلوالو ځواکونو مشر پرون په سرخار تبلیسي کې په یو خبري غونډه کې ویل ګرجستاني سرتیري هغه مهال وژل شول چې برید کونکو په هلمند کې د دوی د پوځي اډې مخې ته لچاو دیدونکو موادو ډکه یو لارې والوزوله. د ویل په دې برید کې یو شمېر نور سرتیري ټپیان شوي هم دي. د برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستې. له دې سره په افغانستان کې د ګرجستان د وژل شوو پوځیانو شمېر 28 ته ورسید. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان افریقا ته خپل دوره لنډه کړه او واپس هیواد ته لاړ، ځکه چې په ملک کې د ننۍ بحران دی. د جمعې په سهار استنبول ته د رسیدلو سره سم په زرګونو ملاتړو د هغه هرکلی وکړ. هغه ویل چې په ترکی کې مظاهرې د لاقانونیت حد ته په رسیدلو دي چې باید ختم کړل شي. اردغان ویل دی وای مونږ هیڅ چاته په دې هیواد کې د غیر قانوني کار د کولو اجازه نشو ورکولی چې په ښار کې شخصي ملکیتونه او زمون خلکو ته نقصان ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د اپوزیشن لخوا د استنبول په مرکزي سیمه کې د یوې پرمختیایي پروژې مخالفت سره مظاهرو ته لمن وهل شوې ده. په دغو مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې چې د اردغان په زیاتېدونکي مغروره او زورواکه رویه تنقید کوي، خو اردغان دغه تورونه ردوي. دا وزیر اعظم رامی حمدالله په مشرۍ د فلسطینیانو نوی حکومت پرون په رام الله کې لوړه وکړه. په نوی کابینه کې چې خپل کار یې پرون رسمن پیل کړ، څه بدلونونه راغلي او په خاص ډول د وزیر اعظم دوه مرستیالان او د مالی وزیر بدل شوي دي، خو ډېره برخه یې په خپل حال پاتې ده. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس یې تېر اتوار په ورځ حمدالله د سلام فیاض پر ځای د نوی حکومت وزیر اعظم په ډول منتخب کړ. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل خبرداری ورکوي چې په سومالیا کې د امنیت په برخه کې د اوسني پرمختګ باوجود د الشباب اسلامي وسلواله ډله د هیواد د امن لپاره یو ګواښ دی. د زیارت په ورځ په صدارتي بیان کې چې د کونسل 15 غړو هیوادونو منظور کړ، سلامتی کونسل د سومالیې پر حکومت غږ وکړ چې د ماشومانو خلاف د تیرو کونکو په شخړه کې د بې کوره شو کسانو سره تشدد کونکو د مسله ډلو او د سومالیې د ځواکونو په ګډون د بشري حقونو ناسرغړونه کونکو ته سزا ورکړي. د روس د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې FSB مشر وايي نږدې 200 روسي وګړي دا مهال په شام کې د القاعده شبکې د وسوالو په څنګ کې جګړه کوي. الکساندر بورتینکوف چې پرون په کازان کې یوې نړیوالې امنیتي غونډې ته وینا کوله، ویل دا روسي کسان اکثره د روس د شمالي کفکاس له جمهوریتونو او د کفکاس د امارت د ډلې غړي دي. بورتینکوف خبرداری ورکړ هغه وسوال چې له روسي او نورو هیوادونو نه د بشار الاسد د حکومت پر ضد د جګړې لپاره شام ته ځي، نه یوازې روس او د پخوانو شوروي اتحادونو بلکې اروپا او امریکا ته هم یو کوختی. او روسي خبردار چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او داغه مېرمنې پرون په یو ټلویزیوني بیان کې اعلان وکړ چې د یو بل نه طلاق اخلي. پوتین او لودمیلا دیش کله ګډ ژوند کړ. پوتین تیر ورځ په روسیا تلویزیون ساته ټلویزیوني چینل کې دغه اعلان په ماسکو کې د ګډا یو تقریب کې تر ګډون وروسته وکړ. پوتین وویل چې دوی عملاً اوسټیر له یو بل سره نه ویني او هر یو خپل ژوند لري. د خبرونو پای
خبرونه مرو بشار لاړی و اوریدل تاسو موږ غاک په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز اوریز موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. او امینه شلګوند سند پر یو سلو اته وشتمه حلقې له سبانه انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی دی.
مونږ دا وایو چې په ټول حلقه کې دوباره الیکشن وشي، لیکن په شپږو پولینګ سټیشنو باندې الیکشن کول چې دی دا غیر منصفانه فیصله ده.
د پاکستان نوی کابینه وزیران نن د خپلو څوکیو سوګند کوي. دا ځل د حکومتي خرچو کمولو لپاره وړه کابینه ساتل کیږي. خوشنون کې وایي خرچې د درغلۍ له کمولو سره کمیږي.
په پاکستان کې د حکومت خرچې نه زیات شي، حکومت کې چې کم مالی بدلونونه دي هغه غټې شو ده.
په پېښور کې شیعاګانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د هدفي وژنو مخه دې ونیسي او دوی ته د امنیت ورکړي.
یہ کون سے لوگ ہیں اس کا بخوبی تمام ایجنسیز کو بھی پتا ہے، حکومت کو بھی پتا ہے.
د بخرن نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غږ کړی دی چې له طالبانو سره د خبرو پر وخت بشری حقونه په پام کې ونیسي. له دې سره سره شننې او تبصرې هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو امینه شلګوند د سند سوبې په 128مه حلقې پر شپږ پولینګ سټیشنونو له انتخاباتو پریکون اعلان کړی دی. دا انتخابات سبا کیږي. د دغه ګوند د سند څنګه چارواکي وایي که د ټاکنو کمیشن په دې اړه کره ټاکنې کول غواړي، نو باید په ټوله حلقه کې له سره ټاکنې وکړي. د کراچۍ 128مه حلقه د پښتنو ګڼمیشت سیمه ده. له دې حلقې په تیر ځل ټاکنو کې عوامي نشل ګوند کامیابی ترلاسه کړې وه. نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
په داسې حال کې چې د ټاکنو کمیشن د کراچۍ د 128مه حلقې په شپږو پولینګ سټیشنو سبا د خالی په ورځ د بیا ټاکنو اعلان کړی، عوامي نېشنل ګوند له دغو ټاکنو بایکاټ اعلان کړی دی. د یاد ګوند چارواکي وایي که د ټاکنو کمیشن کره او سوتره ټاکنې کول غواړي، نو په کار ده چې په یاده ټوله حلقه کې له سره انتخابات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرل سیکرټري بشیر جان د زیارت په ورځ مشال رډیو ته ویلي چې د مئی په 12مه نېټه د ټول ټاکنو په ورځ په دغه حلقه کې بمی حمله شوې وه چې له امله یې په ټوله حلقه کې د ټاکنو عمل په سمه توګه نه و ترسره شوی.
دهشتګردي سنو خو په کراچۍ کې چې په کمو حلقو باندې د عوامي نېشنل پارټۍ اکثریت و هغه حلقې نشانه جوړ شو، په هغه حلقو کې دماکې وشوې. 14 کسان په 128 کې 14 کسان شهیدان شو او 13 کسان زما په دماکه کې شهیدان شو. دا شول 20، یو صادق خټک 30، یو دغه زوی یو کم 13. دا داسې کسانو چې دا په دې مهم کې او د دې نه علاوه 10 کسان زمونږ په دې دوران کې، یعنی د نگران حکومت پر ورځو کې 10 کسان زمونږ په ټارګټ کلینګ کې مړه دي.
د کراچۍ د سند اسمبلی یو سل اتیشتمه حلقه د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده. له دې سیمې څخه د 2008 په ټول ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید امان الله مسعود کامیاب شوی و. الیکشن کمیشن سکال د مئی د 11مې په ټاکنو کې د دغې حلقې ختمي نتیجه نه ده اعلان کړې، خو د یاد کمیشن تر مخه په دغې حلقه کې د ایم کیو ایم ډلې کاندید وقار حسین شاه تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. په دویم نمبر د متحده دینی محاذ کاندید مولانا اورنګزیب فاروقی او په دریم نمبر د عوامي نېشنل ګوند کاندید امان الله میسود دی. مولانا اورنګزیب فاروقی د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپایي صحابه مخکخ رهنما پاتې شوی دی. نوموړی اوس مهال د سنی مسلک ډلې اهل سنت والجماعت د کراچۍ مشر دی. د مولانا اورنګزیب فاروقی لخوا د یادې حلقې په ځینو پولنګ سټېشنو باندې د درغلۍ او بیا ټاکنو د خواست وروستو الیکشن کمیشن د دغې حلقې په شپږو پولنګ سټېشنو د بیا ټاکنو اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان د ټاکنو کمیشن لخوا د حلقې یوازې په شپږو پولنګ سټېشنو د نوي سره ټاکنې غیر منصفانه ګڼي.
مونږ دا وایو چې په ټوله حلقه کې دوباره الیکشن وشي او منصفانه دي وشي، که د فوج په نگرانۍ کې وشي نو ډېره ښه ده، لیکن په شپږو پولنګ سټېشنو باندې الیکشن کول چې دی دا غیر منصفانه فیصله ده. مونږ د دې په حق کې نه یو، د دې مخالفت کوو او خپل ریئکشن مونږ جمهوري خلک یو د بایکاټ په شکل کې ظاهره وکړو. په دې ورځ مونږ هړتال هم کولی شو.
د بشیر جان په خبره د سند اسمبلی یو سل اتیشتمه حلقه یوه له هغې ځایونو څخه ده چېرته چې د دوی د ګوند پلویان په ګڼ شمېر کې آباد دي. نوموړي تور ولګوه چې د ټاکنو په ورځ په دغه سیمه کې د دوی په دفتر د بمی حملې وروستو د دوی د ګوند پلویان او پولینګ ایجنټان د یوې مذهبي ډلې د کارکنانو لخوا په زور له پولینګ سټېشنونو ویستل شوي وو، او دوی د دې شکایت په هماغه وخت د ټاکنو کمیشن ته کړی دی، خو د ټاکنو کمیشن په دې اړه تر اوسه هیڅ نه دي کړي.
د ظفر کریمی رپورٹ مور دنن د پاکستان نوې کابینه سوګند پورته کوي. په نوې کابینه کې چودري نثار علی خان د کورنیو چارو، اسحاق ډار د خزانه او خواجه آصف د اوبو او بجلی وزیران دي. مسلم لیگ نواز ویلی دوی به خپل کابینه وړه ساتي چې حکومتي لګښتونه کم کړي. خوشنون کې بیاوای د حکومتي خرچو پر تله په پاکستان کې د حکومتي واکدارانو په اداري فساد کې ککړتیا لوی ستونزه ده. نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیر صابر شاه اویل چې نن وفاقي کابینه خپل سوګند پورته کوي او په لومړي پړاو کې به د لسونه دولسو پورې وزیران او مشیران د خپلو چوکو واک لاس کې اخلي، چې پکې اسحاق ډار د خزانې، خواجه صاد رفیق د مواصلاتو، خواجه آصف د اوبو او بجلی او چودري نثار علی خان به د داخله چارو، احسن اقبال به د انفارمیشن ټیکنالوژي او سینیټر پرویز رشید به د اطلاعاتو د وزارت کلم تر لاسه کوي. نوموړي دې لړکی زیاته کړه
دا هو یعنی کم نه کم باغ دی دا اتلس نولس داس رینج کې به یقینا وي. یو خدا دې چې موږ د وزارتونو کې یو یو وزارت چې کوم دی هغه په دې ډول سو کې تقسیم شوی دی. هر وزارت دا سیدی لکه اوس دیس از د پروډکشن دی دا تقریبا د دې خپل کې ډیر زیات یو تعلق دی. یا دا چې نور چې کوم د هغه جنریشن هغه وزارت دی په کار دې چې هغه بیا دا
کله چې مشال ریډیو د پیر صابر شاه دا خبره چې دوی بوړه کابینه جوړوي د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک په وړاندې کیخوا، نو هغه وویل چې حکومت له پکار دي چې د وزیرانو یا کابینې کمولو سره سره وزارتونه هم را کم کړي، او ځینې داسې وزارتونه دي چې د یو بل سره تعلق ساتي، نو که هغه ټول یو کړي او دغه رنګ د درغلو د مخنیوي لپاره هم کار وکړي شي، نو دا به د پاکستان په ګټه
مطلب داری یو منسٹر بچی یو نہ زیات منسٹریانی او ڈویژن چدی بہت حوالے کار کی پاکستان کی دا حکومت خرچی نہ زیات چڑی حکومت کی چکم مالی بدعنوانی شدا اور روزانہ اربون روپے چڑی پر مت کی د کمیشنو او د نورو غلط طریقو سره حکومت خزانه نه ځای کی پی ایم ایل ان دې توجه ورکړي، نو دې سره به حکومت هم خوشي او د پیسې چې دي او خرچي چې دي دا به کمیشن.
د پیر صابر شاه په خبره چې ځینې مهم وزارتونه به د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف لزان سره ساتي چې مقصد یې د خرچو را کمول دي.
سراج زهیر رپورٹ موارد له تیرې یوې مودې راهیسې په پیښور کې د اهل تشیو مسلک لارویانو هدفي وژنې روانې دي. د صورت حال ته په کتو په پیښور کې اوسیدونکو شیعهګانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د امنیت بندوبست وکړي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د اهل تشیو په وژنو کې د ککړو تنظیمونو پر ضد اقدامات وکړي. البته د داسې تنظیمونو نمونه یې نه دي اخیستي. په دې اړه تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یوې ټولنې امامیه رابطه کونسل د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکي خلکو په وجنه کې ککړ د ناقانونه ګرځول شوي ډلو په ضد دي ګامونه پورته کړي شي. له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د امامیه رابطه کونسل مشر میجر ریټایرډ سید حسنین حیدر وویل چې کوم خلک د شیعهګانو په وجنو کې لاس لري حکومت ته هغه خلک ښه معلوم دي.
کون سے لوگ ہیں اس کا بخوبی تمام ایجنسیوں کو بھی پتا ہے، حکومت کو بھی پتا ہے.
دغا چکم خلق دی ایجنسیانو تا دا دغا خلقو خا علم دے، حکومت تا ہم دا دغا خلقو پتا دا او حکومت پاغی پردہ اچوی. زمون نننی غوښتنه دا ده چې زمون شیعه قوم ته دی هر رقم تحفظ ورکړل شي.
شیعه قوم کو هر قسم کا تحفظ پرووائډ کیا جائے.
دا چې شیعه مسلک څه فکر لري چې د دوی په وجنه کې څوک ککړ لی. د دې پوښتنې په جواب کې د دې خبری کانفرنس پر مهال د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو تن امداد علی قزلباش مشال رادیو ته وویل،
ته خو هغه پته دی، خو نو موږ دې پر نه اړو چې ګورمنټ هم دې پته دی. یو څو یو تنظیم
پیښور کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د خلکو د دې غوښتنو او امنیتي اندېښنو په لړ کې مې چې کله د پیښور د مرستیال کمشنر حبیب الله عارف نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال رادیو ته وویل چې د شیعه مسلک د خلکو د حفاظت لپاره دوی د شیعهګانو په رهایشي علاقو کې په امنیت باندې مامور د پولیسو په شمېره کې زیاتوالی راوستل دی او د شیعه مسلک مهم غړو ته مو امنیتی سرتیری هم ورکړی دی. د امامیه رابطه کونسل د خبرپاڼې تر مخه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې یو سل ډیر شیعهګان په هدفي وجنو کې وژل شوی دي او په تیرو دریو میاشتو کې د شیعه مسلک 15 کسان په تازه پیښو کې وژل شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
میگا په پیښور کې پر پولیسو بمی برید کې دوه پولیسان وژل شوی. پیښه د داودزیو تانې په حدودو کې شوې ده. پولیس چارواکو په دې حمله کې دوه پولیسان ژوبل دي. نور تفصیل اسرار اتل راکوي.
پیخه په 400 روډ د داودزی تانې په حدود کې په میوړی سیمه کې شوې. مشال ریډیو ته د داودزی تانې ایس ایچ او ویل چې پولیس په سیمه کې گشت کاوه چې ناسا په پی 14 وشوه. د پولیسو د معلوماتو تر مخه 14 مواد د یوې ونې خوا کې ایښودل شوی. د داودزی تانې ایس ایچ او امیر سلطان د یاد پیخه او د مرګ جوب لپاره مشال ریډیو ته ویل، د یاد پیښه پاړه د پیښور د سیمه ایزو تاڼو مشر پولیس افسر شفیع الله خان مشال ریډیو ته وایي، دا چې خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لواکمنۍ وروسته پر پولیسو بریدونه او بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لا زیاتې شوې. په دې پوښتنه او یاده پیښه د سیمه ایزو چارو څېړونکي سلیم صافی مشال ریډیو ته صدا سوایي،
بدامنی کا عمدہ روانی ذکر کی دا آگے بدامنی چکم علتوں هغه په خپل ځای باندې موجود دي. هغه یو خاص ګوند پورې یا یو خاص پارټۍ پورې تړلی نه دي. نو د این ډی په حکومت کې هم هغه وجوهات او هغه علتونه موجود وو او په دې حکومت کې هم موجود دي. او دا نن چې کومه کاروایی شوې ده د پولیسو خلاف، دا د هغې ثبوت دی چې د طالبانو په نظر کې د دې حکومت او د هغې حکومت حیثیت یو دی.
د داوودزی په سیمه میوړی کې د شوې پیښې پړه لا تر اوسه چا په سر نه ده اخیستې. یادولو ده چې څو ورځې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې پر پولیسو او تاڼو بریدونه شوي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ماشومان ته د پولیو رنز واکسینی ساسکو ورکولو په اړه په اسلام آباد کې دوه ورځنی کانفرنس شوې ده چې پکې د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو عالمانو، مفتیانو او ډاکترانو ګډون وکړ او دوی ټینګار وکړ چې د ګوزن ناروغۍ مخنیوي ساسکو په ورکولو کې هیڅ داسې شیان نشته چې د اسلام له نظره حرام وي. د کانفرنس په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي او جامعه الازهر یونیورسټي په اشتراک سره یو دوه ورځنی کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان، مصر او سعودي عرب عالمانو، پوهانو، دانشورانو او ډاکټرانو نه علاوه د صحت څانګو سره تړلو غیر سرکاري تنظیمونو غړو هم ګډون وکړو. په پیښور پونتون کې د شیخ زاید اسلامک سینټر ډایرکټر ډاکټر دوست محمد خان چې په کانفرنس کې هم برخه اخستې وه، مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس مقصد د خلکو د ذهنونو نه هغه شکونه وستل وو کوم چې دوی د پولیو څاڅکو په لری.
د پولیو کترو خلاف چې بزر علاقو کې کم تشویش ته چې دا تشویش چې کوم دی ختم کړی شي، نو دا خبره به کېدله چې هغه د پولیو کترې کې څوک ثابت کی او دا خبره صحیح هم ده. به سیټ سکالر چې کوم دی موږ سره دا شی نه و، دا د میډیکل ساينسز میدان دی. نو هغه اسلامي ذهن علما او ډاکټران ته پکار دي چې هغه ځای شي وي ګوري. نو دې محفل کې صرف دا خبره وشو چې کوم سوالونه وشو تر څو د شکو کو سبحات سوالونه هغه جوابونه وشو.
ډاکټر دوست محمد خان وایي چې کانفرنس کې ګډون کوونکي عالمانو مفتیان په دې خبره متفق شو چې د پولیو څاڅکي د ماشوم د صحت لپاره ښه دي او مور پلار لپاره دي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي.
موږ د مسلمانان او پاکستانی ډاکټران چې سوای موږ د دې خبره اعتماد کوو، هغه وجه د غزا چې مسلمان په حساب باندې او د پاکستانی په حساب باندې موږ د نشوارو شیدای په خپل قوم او د ملک او یا د بچو خلاف داسې اقدام کوي چې هغه به د پاره مضر وي. نو متفق قرارداد دا چې هغه د پولیو ویکسین کې څه داسې مضر اشیاء نشته دي، نو دوی وایي نه بچي د دغه مرض
په کانفرنس کې برخه اخستونکو او د رؤیت هلال کمیټي چیئرمین مفتی منیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
اسلام کے علاج کول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مبارکہ دے، خطرناک بیماریاں نا بچ کول لے پارا تدابیر اختیار کول دا اسلام کے جائز دے، دا پولیو مرض چرے دا ہم یو خطرناک مرض دے، اسلام تعلیمات روشنی کے دے پولیو قطرات استعمال باندے اس نہ پابندی دے بلکہ شریعت حکم دا دے چه احتیاط امراض نہ بہتر دے او دا یو احتیاطی تدبیر دے.
د ماشومانو د مرزونو ماهر ډاکټر نوران افریدی وای چې پولیو یو خطرناک مرض دے او دینه بچ کېدل صرف د پولیو د څاڅکو د لارې ممکنه ده.
د ماشوم د پیداویدونه واخلا تر 50 کالو پورې چې دغه ماشوم ته د پولیو اتری ورنکړل شي، نو دغه ماشوم کو دې مدافعت بالکل کمزور شي او تر 15 کالو عمر پورې په دغه ماشوم باندې د پولیو وایرس کولی شي او دا ماشوم د عمر پورې مزوره کېدی شي. دا قسمه خبرې چې دي دا د ناپوهۍ په وجه دا قسمه پروپیګنډا مخې ته راځي. په دې کې هېڅ قسمه داسې نه د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره څه دوایا نشته، یا نه داسې څه غټه د امریکا یا د بل ملک پروپیګنډا شته. د یو ډراپ په ذریعه به تا ته څه قسمه داسې نقصان یا د هغې د خپل مقصد د پوره کولو لپاره داسې کوټلي اقدامونه وشي.
نوموړي زیاته کړه چې د ملکي او غیر ملکي عالمانو دا یو ښه ګام دی چې د پولیو څاڅکو په حق لای خپل رایه ورکړه، نو باید چې وسط خلکو د ذهنونو نه شکوک او شبهات ووزی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوالې ادارې ایمنسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د پاکستان نوی حکومت دی که له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرو اترې کوي نو د بشري حقونو د لپامه نه غورځوي. د ایمنسټي انټرنیشنل دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې یو خو د پاکستان نوی مرکزي حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو هوډ لري او بل د بشري حقونو د ساتنې یو شمېر تنظیمونه وسلوال طالبان د بشري حقونو سرغړونو باندې ګرم بلي. احمد شاه اعظمی په دې اړه یو راپورټ جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
د بخښنې نړیوالې ادارې ایمنسټي انټرنیشنل د پاکستان پر نوي حکومت ټینګار کړی دی چې د طالبانو په ګډون د لټولو وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو اترو پر وخت د بشري حقونو خیال وساتي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت د بشري حقونو ساتنه په خپلو لومړیو ترجیحاتو کې شامل کړي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن شریک مشر کامران عارف وای دوی هم له نوي حکومت دغه غوښتنه کوي چې بشري حقونو ته زیان ونه رسیږي.
زمونږ به دا ډیمانډ دی د حکومت نه چې کله هم حکومت چا سره هم خبره کوي په کار دا چې هغه د انساني حقوقو خیال وساتي په هغه کې د هغه د پامالي خیال وساتي چې هغه سره نقصان ونه رسي انساني حقوقو.
کله چې مې په دې اړه د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز له مرکزی جنرال سیکریټری اقبال ظفر جګړه څخه د حکومت د دریس پاړه وپښتل نو نوموړي وویل چې دوی خبرې اترو ته په همدې واجه لومړیتوب ورکوي چې د بشري حقونو ساتنه وکړي.
چې انساني حقوق خیال نه وي نو موږ به د مذاکرات خبره ولې قبوله ده؟ خو د انساني حقوق خیال دی او زیات چې د انسانانو کېږي هم هغې لپاره موږ لګیا یو دا آواز اوچتو او دا کوششونه کوو
خو په پېښور کې د بشري حقونو د یو ځایي سازمان امن تحریک مشر ادریس کمال له خبرو اترو هیلمن نه ښکاري او وایي چې وسوال طالبان او حکومت دواړه اوس هم د بشري حقونو سرغړونه کوي او یو شمېر کسان یې برمته کړي دي.
په دې خبره باندې مطلب چې په کومو بنیادونو باندې لګیا دي او مذاکرات کوي تاسو پورې چې دا خبره ده چې لکه دوی به د بشري حقوقو خیال وساتي دا اول نه اول خدا څونه بے ګناه خلک دي یو بل نیولې کړی دي یا تختولې دي په کار کې دا خطر له مخکې راپلی دي هغه د ریاستي ادارو سره دی او که غیر ریاستي ادارو سره.
په پاکستان کې پر ریاستي او غیر ریاستي ادارو مخکې هم تورونه لګېدلې چې یو شمېر کسان یې تښتولې دي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د دغو لادرکه کسانو خپلوانو خپل اپیلونه هم جمع کړي دي. خو دا چې د پاکستان نوی حکومت به د لادرکه کسانو د موندنې او خوشي کولو په لړ کې څه ډول ګامونه پورته کړي. اقبال ظفر جګړه وای
د وطن کې عدلیا زاده شوې ده په مرټ باندې کیږي او هغه کیسونه ټول په عدالت ته رسیدلي دي. ان شاء الله عدالت وا چې کوم ذمہ دار خلک یې
په پاکستان کې د بشري حقونو مبارزه کوونکي او یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې له وسلوالو طالبانو سره وار د مخ هم خبرې اترې سوي دي خو څه ډول نتیجه نه ده ورکړې او دا ځل هم دغو خبرو اترو ته هیلمند نه ښکاري.
د احمد شاه رپورټ مو اوریده. فاټا سیکټریټ به د قبایلي سیمې باجوړ په بانډګۍ کې پر باړني خوړ پول جوړوي. دا کار تر هغې وروسته کېږي چې د خیبر پښتونخوا گورنر فاټا سیکټریټ ته امر وکړ چې پر دې پول د کار پیل کړي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال تفصیل راکوي.
د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا گورنر فاټا سیکټریټ ته هدایت کړي چې د باجوړ ایجنسۍ په بنډګۍ سیمه کې د ارم تحصیل نه قذافي ته تلونکي سړک د پاسه لوی پول جوړ کړي. فاټا سیکټریټ وایي چې په دغه پول به 3.5 کروڑ روپۍ خرڅ راځي او ټیکه هم شوي چې تر د 3 لک پورې ولسته به ګټې ورکړي. د بنډګۍ سیمه اوسیدونکي عمر رحمان مشال ریډیو ته وای
زمنګ علاقه ته کوم دا بانډګي علاقه دا د خولو د سیلابي خولو دا په دوه حصو کې تقسیم کړی دا علاقه حجی کلا بانډګي بانډګي خاص او کاریز او په سی په سی ورته دا باندې یو مالو ډیر یو څو دا ما ته ان شاء الله چې دا په دمندي او زمنګ راته کې راځي چې کنه ان شاء الله دې ته دي.
د میا کلی اوسیدونکو عزت الله خان وای هغه د دې پول دوه نشوالې لوجي د ډیرو ستونزو سره مخ وو.
مشکل له وتا او لکه کله چې باران نه سیلابونه راځي ډیر مشکلی وته ځکه نه پورې وته را پورې وته نشي لار شته په دې در باندې ولنه وتا لار وته دا خدای ته راکم نږدې کلی چې کوم دي هغه ته مشکل له چې دا وشي نو تا کولو ته صحیح راشي.
ظهور احمد عثمان خیل د مانو ډیره وسیدون کې دی اوای د عثمان خیل قوم لپاره دا اولنې لوی قدم دی چې د خېګړې په بنیاد ورته ګټي ورکړي. د دې نه وړاندې هغوی سره چا مرسته نه وې کړي.
تر د خار د ناویډن پول دی او بیا تر د تیمرګری پورې نو د قوم او د عوامو ته هیڅ څه سہولیت نشته. دا خو زما په نظر کې چې دا د رسلو علاقو ته د دې نه فایده ورکول کیږي او چې دا بالکل بدرې لکه عوامو ته لکه زنانه او ماشومانو ته د سکول او ضعیفو خلکو ته دا به ډېره فایده ورکړي.
له دې وروسته مو د فاټا سیکرټریټ د ترجمان فضل الله سره خبرې وکړې نو هغه د پول په اړه معلومات راکړل.
د دې ټینډر هم شوې ده او اوس په دې باندې تقریبا ترینو کار ته شروع شوی ده او تقریبا دا به په دوه کالو کې به دا پول جوړېږي. د دې پول چې کومه لمبایي ده نو هغه تقریبا 216 میټر ده. دا د دغه علاقې د ترقۍ او د تګ راتګ همدرست کې ډېر زیات مفید ثابت شي.
د پل په جوړونه ولس خوشحالي څرګنده کړې او وایي که پل جوړ شو نو بیا به هغوی ډېر د لوی کړونه خلاص شي.
رپورٹ موارد اوس هم ورزو ملیه امیرزاده ته د محل د خبري لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې 2:30 او په کابل کې فکس 2:00 بجې شوې.
عوامی نیشنل ګوند د سند صوبې یو سل 28 هلکې پر شپږو پولینګ سټېشنونو لکېدونکو انتخاباتو پریکونه اعلان کړي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د یادې هلکې د رایې چونې پر شپږو مرکزونو کې به سبا انتخابات کیږي. په پېښور پریس کلب کې د شیاګانو یوې ټولنې امامي رابطه کونسل تېره ورځ له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په وژنه کې د ناقانونه ګرځول شوو ککړو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د دوی په خبره حکومت ته دغه کسان معلوم دي. بل خوا د پېښور مرستیال کمیشنر په خبره د شیاګانو د حفاظت لپاره ګامونه اخیستي دي. د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت ویلي چې د ترګری په موضوع به یو ټولګندیزه غونډه کوي. تېره ورځ په پېښور کې په غونډه کې ائتلافي ګوندونو د مشاورتي جرګې په نوم ټولګندیزه غونډه د کولو فیصله وکړه او له دې سره د وزارتونو په تقسیم په نورو حکومتي چارو خبرې وکړې. تېره شپه په پېښور کې په پولیسو حمله دوه کسان وژلي دي او دوه زخمي کړي دي. په میوړې سیمه کې د داودزی تانې پولیسو په سیمه کې گشت کوي چې ناڅاپه پرې د ښخ شوي بم چاودنه وشوه. د دې پېښې ذمہواري چا نه ده منلې. د ګرجستان پوز وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې یوې ځانمرګي حمله د دوی شپږ سرتېري وژلي دي. مرګو د بار رود ډکه یو لارې په دوی الوزولې. د پیښې ذمہواري طالبانو قبول کړي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان افریقا ته خپل دوره لنډ کړه او واپس هیواد ته راغی چې په ملک دننه د بحران د حل لارې چارې ولټوي. هغه ویل چې په ترکی کې مظاهره د لاقانونیت ته پر رسیدو دي چې باید ختم کړي شي. د وزیر اعظم رامي حمدالله په مشرۍ د فلسطینیانو نوې حکومت پرون د صدر محمود عباس په دفتر کې لوړه وکړه. په نوې کابینه کې چې خپل کار یې پرون رسمن کړسه بدلونونه راغلي دي. ډېره برخه په خپل حال پاتې ده. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل خبرداري ورکوي چې په سومالیا کې د امنیت په برخه کې د اوسني پرمختګ باوجود د الشباب اسلامي وسواله ډله د هیواد د امن لپاره یو ګواښ دی.
خبري لنډیز بوله مشال راډیو اوریدل ویان دوا ملیحا امیرزاده او وسمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبريال سراج زهير د پاکستان د نننې ورځي لورسپانو اداري رخصت دي او مهمه برخه په دې رپورت کې روان غاړلې دي.
د پېښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د غړي فرید خان د قتل نفس هنګو کې د تشدد مختلفو پېښو کې نور 12 کسان مړه او د هنګو راپارېدل کسانو 100 پېټرول پمپونه پرایویټ دفترونه او کورونه سوځولې دي. د ادارې په وینا چې فرید خان په آزاد حیثیت کې د صوبایي اسمبلی په پی کې 200 غړي منتخب شوی وو خو بیا یې پاکستان تحریک انصاف پارټۍ کې د شمولیت فیصله وکړه. دریه زیاتوی چې فرید خان د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرلو او د اطلاعاتو تر مها په یو دیرشم نیټه په خبر کې د صوبایي اسمبلی وړمبي غونډې ته په موټرسایکل راغلی وو. دریه وایي چې د 11 مې په ټول ټاکنو کې د فرید خان کامیابی د دې خبرې غمازی کوي چې هغه د دې قام د پاره د الیکشن نه مخکې هم سکړی وو او هم په دې سبب ورته د دغه ځای خلکو اوټ ورکو او خپل نمائندې وټاکو چې دارنګ دغه سیمې مسلې په خشن په اسمبلی کې راپورته کړی. ادریو وای چې د فرید خان پرنګ د قام او ولس په خدمت باور لرونکو باندې بریټ کول سرګندوي چې دغه علاقې او ولس ځینې پټ دشمنان دا برداشت کولې نشي چې د فرید خان په شان خدمتګار دی پیدا شي او دوی دی اسمبلی ته لاړ شي او هلته د ملک او قام دراتونکو روخانه کول د پاره خپل کردار تر سره کړي. ادریا اخیری کې لیکي چې د فرید خان د اوجن روستو په هنګو کې داسې حالات پیدا کېدل چې هغه په ځاني او مالی زیانونو تمامېږي. د ملک او قام د ګټې په ضد عمل دی، بلکې که داسې وویل شي نو هم به بېځایه نه وي چې دغه خراب حالات د هغو عناصرو په ګټه دي څوک چې د فرید خان په شان د ځوانانو په وژنه ملک دښمني او قام دښمني ترسره کوي. باید چې د هنګو بهادر ولس خپله غصه قابو کړي او د فرید خان مشن جاری وساتي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د پېښور های کورټ چیف جسټس د پیسکو چارواکو ته ویلي دي چې د بجلی غیر اعلان یا لوډ شیډنګ دې بند کړي. لوډ شیډنګ دې د لس ګنټو نه زیات نه وي او د واب ډټول اوسنی او پخوانی کارمندان دې د خپل کورونو نه د نوم تختې لري کړي. ادارې مخکې لیکي چې د مقدمه د اوریدنې په وخت چیف جسټس ته وویل شو چې د شیخ محمدی ګریډ سټیشن خرابۍ او په بازي پاور ټرانسفارمرو زیات لوډ د بجلی د لوډ شیډنګ وجه ده او بل دا چې د بجلی غلا او بلونه نه جمع کولو سره هم لوډ شیډنګ زیات شوی دی. اداریا اخیری کې لیکي چې یو خو د وابډا کارکونکي په نوم خلک لا کوي او د بجلی بلونه نه ورکوي نو بل پلو د یو بل په ځای شرشل بلبونه هم استعمالوي. د دې مخنیوي په کار دی او د چیک اینڈ بیلنس د اثرناک نظام ضرورت دی. نو دې سره به تر ډېر حده د بجلی بچت وشي او سره به غیر ضروري لوډ شیډنګ هم ختم شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فارن پالیسی مجله په خپلې ولیکنه کې څلور مهمه نکتې بیانوي. دا نکتې د پاکستان نوی حکومت د بریا یا ناکامۍ په اړه دي. بل پلو برطانوي ورځپاڼه ټلګراف لیکي برطانیا به د افغانستان په هلمند ولایت کې د بندیانو چارو واک افغان حکومت ته وسپاري. د دې دواړو مقالو مهمه برخې لملیه امیرزاده اورو.
فارن پالیسی د پاکستان نوی حکومت لپاره سلور مهمه نقطې په ګوته کولو سره لیکي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف هیواد د اقتصادي بحران نه دراوېستلو او د انرژي مسله حل کولو ته ژمن ښکاري. د پاکستان مسلم لیگ نون انتخاباتي منشور کې هم د هیواد اقتصاد بیرته ښه کولو ته لومړیتوب ورکړل شوی او په دې وروستیو کې د یاد ګل چارواکو ویلي دي چې د زیاتو خرچه لرونکو مراعاتو د ختمولو او د انرژي په قیمتونو کې اصلاحات راوستلو ته هیله مندي. مجله لیکي دویمه مهمه خبره د نوي حکومت لپاره دا ده چې په 1999 کې پرویز مشرف چې په پوځي کودتا کې د نواز شریف د واک دویم دور نسکور کړ اوس په اسلام آباد کې په کور کې نظر بندي. د مجلې په خبره د مشرف په حق له د نواز شریف فیصله و داغه د نوي حکومت او د پوست ترمنس د تعلقاتو شکل وټاکي چې یو واري هم دغه ادارې لخوا لري کړل شو. مجله دریمه مهمه نقطه په ګوته کولو سره لیکي چې د پاکستان په تر ټولو زیاته آبادی لرونکي صوبه پنجاب کې ترهګري له هند سره د هیواد ښه تعلقاتو او ورسره تړلې اقتصادي ګټو لپاره یو ګواښ دی. بلخوا بیا خیبر پختونخوا صوبه چې له افغانستان سره پوله لرونکو قبایلي سیمو ته سیرمه ده د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند تر انتظام لاندې به وي. یاد ګوند د امریکایي ډرون بریدونو مخالف دی او د تندرویتوب په لړ کې د غیر پوځي حل خوښي دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې غواړي. د مجلې په خبره دغه ناکراره سیمه چې افغانستان ته نږدې ده په آرامولو کې د ګوند صلاحیت به د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ تعلقاتو باندې ډېر اثر ولري. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیې د دفاع سیکرټري ویلي دي غواړي چې له بګرام جیلا کیدیان افغانستان ته ورسپارل شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان انتظامی چارواکو لخوا د کیدیانو سره د ظلم د اندېښنو له امله د یو کال نه د زیاتې مودې لپاره د کیدیانو د سپارلو پروسه ځنډېدلې وه. تقریبا نوي مشکوک وسلوال په کیمبسشن کې په یو حال کې ګیر پاتې دي چې وکیلان وایي بې له کوم توره د دوی ساتل غیر قانوني دي او افغان عدالتونو ته د کاروایی لپاره د دوی سپارل هم غیر قانوني دي. ورځپاڼه لیکي برتانیې په اپریل 2012 کې د افغانستان عدالتي نظام ته د قیدیانو د سپارلو بهیر ودرولو. د هیواد د دفاع سیکرټري فیلیپ هیمنډ په اکتوبر کې دغه بهیر واپس ته شروع کولو یو ناکام کوشش وکړ. مخکې له دې چې قیدیان ځایي انتظامیې ته د عدالتي کاروایی لپاره وسپارل شي په افغانستان کې نړیوال بهرني ځواکونه دوی یوازې د شپږ نوي ګنټو لپاره له ځان سره ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي د یو کال نه زیاته موده وشوه چې په کیمبسشن کې دا وخت یو شمېر قیدیان د کوم تور بغیر قید دي. په دوی کې د اتو قیدیانو وکیل فیل شاینر تېره هفته وویل چې حکومت یې د نړیوال قانون سرغړونه کوي خو زیاته کړه چې بګرام ته د دوی په لیږلو کې هم امنیتي اندېښنې موجودې دي.
دا مشال ریډیو دا
د روسیې د اقتصادي چارو پوه سرګی ګورییف وایي د ګواښونو له کبله یې خپل هیواد پریښی دی. نوموړي په خپل یو رپورټ کې د روسیې پر حکومت تنقید کړی و. څېړونکي وایي ګورییف ته په روسیې کې له حکومت مخالف او ګوندونو سره د مرستې سزا ورکول کیږي. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې مهمې برخې یې له ګولایا زورو.
د روس د اقتصادي چارو مشهور کارپو سرګي ګویرو نغواړي چې خپل هیواد ته ستون شي. د روس پلټونکو د ګویرو د دفتر نه په زرګونو ایمیلز او نور دستاویزات په قبضه کې اخستي وو. د دوی په وینا د نوی پلټون نه سرګند شوی چې د ګویرو د روس د شتمن او بندي میخایل خودروسکی سره اړیکې دي. د دې روسو ګویرو په سمدستي توګه پیرسته لاړې. د ګویرو پیرسته د تک خبر د اپریل په 10 نیټه مخې ته راغلی وو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون لخوا ګویرو ته خپل هیواد ته د ستنېدو بلنه نه باوجود نوموړی وای چې په فرانس کې خپل ځان آزاد غنی او روسته تک سره به د هغه آزادی ختم شي. ګویرو د امریکا غا رادیو سره په مرکه کې ویل ما هغه هواځه کپري خودو چیز نه غواړم چې بندیخانی ته لاړ شم او د سره سره په دغه هواد کې زما لپاره ډیر زیات واخونه دي. د یو سل بخ کلن ګویرو نه په دې روستو میاشتو کې پلټنې شوې وي چې نوموړی د خودروسکی ته د سزا کمیشن په رپورت نیوکه کړې بي. دوی په خپل رپورت کې ویلي وو چې د خودروسکی سزا دې ختم کړل شي. خودروس ولسمشر ولادیمیر پوتون د ګویرو نه د پلټنو حکم ورکړی وو. ګویرو په دې دوسیه کې گواه دي او ترې پوښتنې هم روانې وي. ګویرو وای دوی شک لري چې په دې مقدمه کې د ملزم په توګه یې نوم شامل کړی شي. ما وکتل چې د پلټونکو رویه ورسته ورزه سخته کېده او دا زما لپاره حیرانوونکې وه. اخري ځل د اپریل په 15 نیټه پلټونکو د پښتنو لپاره راوغوښتم خو د پښتنو پر ځای راته د عدالت یو امر راکړو چې خپل ایمیلونه دوی ته وسپاري او د دفتر تالشي واخلي. څېړونکي وایي چې ګویرو ته په دې خبره سزا ورکول کیږي چې مخالفو ګوندونو سره یې مرسته کړې.
د افغانستان میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ نښته شوې ده چې په کې څلور تنه طالبان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې طالبانو کې درې تنه پاکستانی وزیر یعنی د وزیرستان دي. په دې اړه د سید شاه سقیم رپورټ اورو.
چارواکي وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې پرون ماښام د حزب اسلامي او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې د شپې تر ناوخته دوام درلود. په دغه نښته کې د طالبانو له لوري څلور تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. خو په جګړه کې د حزب اسلامي غاړې ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نه دي ورکول شوي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي نښته د نرخ ولسوالۍ په دادل سیمه کې شوې ده. دی وایي په نښته کې په وژلو شوی څلورو طالبانو کې درې پاکستانی وزیر دي.
خنر خلصوالی په دادل سیمه کې کوم معلومات سره ما سره وکړم د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ د خاص د اسلامي خامار دلته او د طالبانو مولا عبد القیوم دلته. طالبانو څلور کسان وزیر شوی چې درې پاکستانی دي وزیرستاني دي او دوه نفر نور زخمي شوی دي هغه افغانان دي. حزب اسلامي تلفاتو په اړه څه پوری معلومات نه دي راغلي.
تر اوسه پورې نه اسلامي حزب او نه هم طالبانو پیخ په اړه څه ویلي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم طالبانو په نرخ ولسوالۍ کې د وحید الله په نامه د حزب اسلامي یو تن جنګیالی د خپل کور مخې ته د ماین په چاودنه او د دغې ډلې یو بل غړی رفیق احمد یې بیا په جلریز ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې وژلی وو.
د سید شاه سقیم رپورټ مو اوریده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او هغه ته یې په دریم ځل د وزیر اعظمۍ دندې په ترلاسه کولو مبارکي ورکړې ده. کرزی نواز شریف ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان سفر وکړي چې نوموړي منلې ده. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ په خپل رپورټ کې دې ته کتنه کړې ده چې آیا د نواز شریف د حکومت له راتلو سره به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه مثبت بدلون راشي او که څنګه. همدارس آیا د پاکستان لپاره له هند سره او کله افغانستان سره اړیکې ډیر مهم دي؟ راځي چې په ګډه دا رپورټ وورو.
نواز شریف په داسې وخت کې په دریم ځل د پاکستان د وزیر اعظم په توګه دنده سنبال کړې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر نه پرمختګ او پر ډیورنډ کرښه د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې دي. افغانستان تور لګوي چې پاکستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ او مرستې برعکس د وسلوالو طالبانو په مرسته کولو سره د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. اوس پښتنه دا ده چې آیا د نواز شریف د حکومت لره تک سره به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې څه شوالی رامنځته سي او کنه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری د دې پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل دا سینه ښکاری چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ پای ته ورسیږي. د حسن اسکری په وینا دا به تر هغه وخته دوام ولري تر څو چې د دواړو ملکونو د یو لخواوري د بل خاوري ته د تلونکو وسلوالو مخه نه ویني ولې. نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د خپل انتخابي کمپاین پر مهال وخت نا وخت له هند سره د اړیکو شکولو خبره کړې ده، خو د افغانستان په اړه په څرګند داسې څه نه دی ویلي. له حسن عسکري څخه مې وپوښتل چې د پاکستان لپاره له کوم هیواد سره اړیکې ډېرې مهمې دي، هند او که افغانستان؟ نو هغه وویل
هندوستان پاکستان کے تعلقات
د هند او پاکستان تعلقات مهم دي، هغه ځکه مهم دي چې بیا پر پاکستان د پولی فشار کم وي، لیکن له افغانستان سره پوله ډیره فعاله ده. د هند پر پوله داسې جګړه نه کیږي، کله ناکله څه ډزې وسی، لیکن د افغانستان پر پوله جګړې په پرله پسې توګه روان وي، نو له دې کبله د پوځ زیاته پاملرنه له افغانستان سره پر پوله ده.
په کابل کې میشت د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی وای د افغان ولس او افغان حکومت تل د غشتنه او هیله پاته سوی ده چې پاکستان دی د دوی په هیواد کې له هر ډول لاسوهنه لاس واخلي. له نصر الله ستانکزی څخه مې وپوښتل چې آیا په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی نواز شریف به د افغانستان د شکایتونو په لرې کولو کې رول ولوبولای سي او کنه؟ نو نصر الله ستانکزی وویل
په افغانستان کې نواز شریف د حکومت پر اتک سره ډېر زیات خوشبيني وجود نه لري. په دې معنا چې نواز شریف په تیرو کې هم د افغانستان په ارتباط د پاکستان د استخباراتو یا ایسای او همدارنګ د هیواد د پوځ سیاستونه چلولي دي. معمولا د پاکستان بهرنی سیاست په تیره بیا د افغانستان او هند په ارتباط د پاکستان سیاست یوازې او یوازې د پاکستان استخباراتي سازمان او د دې هیواد پوځ تنظیموي. ملکي حکومت ډېر زیات رول پکې نه لري. وبلیدل شي چې د نواز شریف کچېرې بدلون هم پکې راغلي، څومره کولی شي د پاکستان استخباراتو او پوځ ته قناعت ورکړي.
د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ لوی لامل 2600 کیلومتر اوږده د ډیورنت کرښه بولي. پاکستان دا کرښه رسمي پوله ګڼي، خو افغانستان یې نه مني. له همدې کبله یو پر بل د یو بل په کورنیو چارو کې د لاسوهنې تورونه لګوي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سولې راوستو په اړه د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف پر رول لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي نوموړی نه یوازې له پاکستان او طالبانو سره خبرې پیلولی شي، بلکې افغان طالبان هم دې ته هڅولی شي چې له امریکا سره د روغې جوړې خبرې پر مخ بوځي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهمې برخې راوړوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې لیکوال احمد رشید لیکي په 1992 کال کې چې کله په افغانستان کې کمونیست حکومت په نسکورېدو سو، نو د هغه وخت د پاکستان 23 کلن وزیر اعظم نواز شریف او افغان جهادي مشران سره کښېنول او د دوی ترمنځ د واک ویش وکړي. اوس 21 کال وروسته چې نواز شریف بیا په واک راغلی، نو ودته له طالبانو سره د خبرو اترو په ترڅ کې د سولې او روغ جوړې پر راوستو کې د یو نوي هلي په سترګه کتل کیږي. په 1992 کال کې د نواز شریف لخوا د افغان مشرانو ترمنځ د واک ویش او سوله د افغان جنگ سالارانو او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د دوه مختوب لامل بریالي نسوه. لیکوال لیکي چې د ISI یوې ډلې د منځګړي په حیث د نواز شریف مرسته کوله او بلې ډلې بیا په افغانستان کې د حکومت ضد کودتا لپاره د سختدریز افغان جنگ سالار ګلبدین حکمتیار لپاره له پاکستانه په سلګونه جنگیالي کابل ته په لاقانونه توګه ولېږل. که څه هم د ISI دغه دسیسه ناکامه سوه، خو په نتیجه کې یې خونی کورنۍ جګړه رامنځته سوه چې بیا د طالبانو راپورته کېدو ته لاره هواره کړه. لیکوال پر مخ لیکي د پاکستان پوځ د 1998 کال راهیسې افغان پالیسي پر مخ وړي. اوس ورته پکار ده چې دا بار له ولسي حکومت سره شریک کړي. پوسته پکار ده چې نواز شریف ته وار وار کړي چې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي چې زیاتره مشران یې په پاکستان کې اوسېږي. تر اوسه یوازې د ISI چارواکي افغان طالبانو ته رسائل لري، د کومو په اړه چې طالبان د دوی په ډیرو کوچنیو چارو کې هم د لاس وهلو له کبله د ناخوښۍ څرګندونه کوي. لیکوال زیاتوي نواز شریف کولای شي چې طالبان دې ته رضا کړي چې له امریکا سره خبرې اترې وکړي. د دې سربېره هغه دا هم کولای شي چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د پوز په پرتله ښې اړیکې جوړې کړي چې اوس پر بې باوري توب ولاړې دي. لیکوال لیکي دا له پوز او ISI څخه د واک لاسته راوړلو خبره نه ده، بلکې د یوې برخې ترلاسه کول دي چې په ترڅ کې یې پوز یو ولسي وزیر اعظم ته د خبرو اترو واک ورکړي. لیکوال لیکي د افغان طالبانو د خبرو اترو میز سره وستل به د پاکستاني طالبانو پر روحیه هم منفي اغیز وکړي، چې د افغان طالبانو په پرتله زیات سخت دریځ دي او غواړي چې د پاکستاني حکومت پر راپرځولو سره اسلامي قانون نافذ کړي. لیکوال زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان شخړې د سولیز حل او د پوځیانو د خوندي وتلو غوښتونکي دي، بلخوا پاکستاني جنرالان هر څه د پخوا په څیر پر مخ نسی بیا ولای او نسی کولای چې د اسلامي سخت دریځ پر ملاتړ ولاړه خارجه پالیسي پر مخ بوزي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي پاکستاني پوځ به اصلا را باسي چې د ترهګري ضد پالیسي او د یاغیتوب د وهلو لپاره به جمهوریت او د هیواد رغونه څنګه پر مخ بیایي. نواز شریف د دې کار لپاره مناسب سړی کېدای سي، خو که پوځ یې پریږدي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانون رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین کلکو تیتیاسی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم دا خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چترال دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري یو اونۍ وشوه چې په خیبر پښتونخوا کې لنډمهاله حکومت ختم شوی او په صوبه کې یوازې اعلی وزیر او دوه سینیټران سینیئر وزیران وبخی د صوبایي حکومت چارې پر مخ وړي. په دې صوبه کې جوړ ائتلافي حکومت د وزارتونو د ویش په اړه اختلافات لري. دا چې دا څه ډول اختلافات دي په اړه یې له پېښوره د مشال راډیو خبریال خالد خان رپورټ راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی او دوه سینیئر وزیرانو د خپل چوکو سوګند پورته کولو یو اونۍ وروسته هم پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونه د وزارتونو په معاملو یو بل سره ندي رضا شوي او د واکمن ګوند یو لوړپوړي چارواکي په وینا تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مینس کې د تعلیم په وزارت اختلاف تر اوسه پورې دوام لري. د نوم نه ښودلو په شرط د پاکستان تحریک انصاف یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې نړیوال او ملکی مرستندوی اداره او مدني ټولنه د دوی د ګوند په مشرانو فشار اچوي چې د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ته ورنکړي. د دې په وینا د جماعت اسلامي مشران د تعلیم وزارت په وختنه کلک ولاړ دي، نو ځکه صوبایي کابینه کې د وزیرانو نمونه لا تر اوسه پورې نه دی اعلان شوی. خو بیا د تحریک انصاف یو صوبایي لیډر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی شاه فرمان وایي چې ائتلافي حکومتونو کې دغه شان ستونزې مخې ته راځي. بیا په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال شمیم شاهد وای چې تحریک انصاف دننه اول پخپلو کې د وزارت اعلی په چوکې جګړه وا او اوس د عام وزارتونو لپاره د یو بل خپې راکاږي. د زیاته کړه چې تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي بیل بیل سیاسي نظر او تګلار لري، نو ځکه دوی خپل مینس کې هم د وزارتونو په تقسیم پخلا نخکاری.
د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي او د قومي وطن پارټي کوم ځای سیاسي لار ده، نو دا بالکل دا درې پارټو مختلفه ده، یو بل جدا جدا ده. نو په دې کې اختلافات پیدا کېدل د یو قدرتي امر دی. دلته کې مسله دا ده چې په تعلیم باندې تحریک انصاف یو شان پالیسي ده او د جماعت اسلامي یا د قومي وطن پارټي بل شان ده.
ویل کېږي چې موجوده وزیر اعلی سوګند پورته کولو نه مخکې د حکومت په معاملو کې ګوتې وهل پیل کړی وي او د لنډمهاله حکومت سره په ځینې سیزونو اختلاف هم مخې ته راغلی. دغه خبره د لنډمهاله حکومت د اصلاحاتو وزیره میرمن مسرت قدیم تایید کوي او وایي چې د دوی حکومت غوښتل چې یو رسمي او الوداعي کابینه غونډه وکړي او بیا رسنو سره خبرې وکړي.
چې کوم زما ایکسپیرینس دای خبرې پر بده خبرو کوم، موږ پلان دا کړو چې موږ په ډیر آرام یو کابینټ میټینګ لاس کابینټ میټینګ د کوم چې موږ سکرې دي موږ باغ کم از کم پبلک انوایټ کې د خلکو په مخ کې پیښ کړو. خو اگر سچویشن دا خراب وي چې البته یو پیرلل ګورنمنت شروع شو،
دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په لاهور کې د خپل ګوند مشر عمران خان سره د ملاقات نروستو بیان ورکړو چې د جون په 15 منېټه به نوی وزیران سوګند پورته کوي. خو بیا د سرچینو تر مخه هم په دغه ورځ د جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو یو غونډه د پښتونخوا د وزیر اعلی په کور کې وشوه، خو د وزارتونو په تقسیم باندې هیڅ یو ختمي پریکړه ونشوه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او لدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اوردونکو پر راتلون کې خبرونه کې بتاسه جمهوریت ونې خبرونه واوري د سندرو امیل خبرونه هم نن درته خبرو او سم وخت شوه د ورستی رپورت دی غړي په بلوچستان کې د نوي حکومت جوړولو په لړ کې تر اوسه درې مهمې پریکړې شوې دي په هغه کې د اعلی وزیر نېشنل ګوند لخوا ټاکل د اسمبلی د سپیکر او د هغه د مرستیال څوکۍ مسلم لیگ نون ته ورکول او دا وعده کول چې د صوبې د گورنر څوکۍ به پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته ورکول کیږي په بلوچستان کې د وزارتونو په اړه لا څه پریکړه نه ده شوې پښتنه دا ده چې د صوبې د بلوچ میشتو او پښتون میشتو سیمو ضرورتونو ته په کتو کوم وزارتونه ډیر مهم دي او اتحادی ګوندونه به د وزارتونو ویش په څه ډول کوي په دې اړه د بوریوال کاکړ دا تفصیلی رپورت اورو
د نورو صوبو غوندې په بلوچستان کې هم د عامو انتخاباتو په نتیجه کې بریالي سوي ګوندونه د نوي حکومت په جوړولو بوخت دي د بلوچستان صوبې د حکومت جوړښت په دې د نورو صوبو له حکومتونو سره فرق لري چې په بلوچستان کې یو پلو د پښتنو او بلوچو د وسایلو پر تقسیم یو لبل شکایتونه پاتې شوی دي بل پلو دا ځل د پښتنو او بلوچو ملت پالو ګوندونو واک ترلاسه کړی دی اوس پښتنه دا ده چې د پښتون ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچ ملت پال نېشنل پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ترمنځ به د صوبې وزارتونه پر کوم اساس ویشل کیږي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړه لرونکي د صوبایي اسمبلی غړی عبدالرحیم زیارتوال وای په راتلونکو دوه ورځو کې به درې واړه ګوندونه په دې اړه ګډه غونډه وکړي
د ویشو تقسیم پاک لباندې دا یو ورځ دی چې موږ سره کښینو درې طرف اچانی په دې شیانو به غږیږو او په خپل منځ کې به په افامو تقسیم باندې دا ویر سره کوو نو کې به سره ویشو
ریپورتونه وای په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف جماعت اسلامي او پښتون قومي پارټي په ګډ حکومت کې د وزارتونو پر تقسیم ژور اختلاف روان دی خو د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال سید علي شاه وای په بلوچستان کې اتحادي ګوندونه تر ډیره حده یو لبل سره سلا دي
هغه اختلاف تر دې دغه ګوندونه راچیر شول هغه کې مسلې چې دي هغه دوی حل کړي یعنی په هغه کې د گورنر د وزیرالا د سینیر منیسټر او د سپیکر اوس پاتې وزارتونو سو یقینا هر وزارت چې دي هغه ډیر اهم کردار دي فکر کوم چې مختبه څه مشکل د دې جماعتو په میان کې نه د سی بخام خاصه نه اختلاف ضروري ولې د هر سیاسي ګوند د کوشش دي چې هغه زیات زورور وزارت واخی او زیات وزارتونه واخی خو بیا هم د سی معلومی دي چې اتفاق رائے به د دوی ترمنځ راځي
دا چې د بلوچستان نسلی او جغرافیایي جوړښت په کتلو سره کوم وزارتونه ډیر د اهمیت وړ دي د منصوبو او پرمختګ د چارو کارپو عارف تبسم یې په اړه وای
چې مهم وزارتونه دي صوبا کې هغه یو خو د منصوبه بندۍ او ترقیات وزارت هغه ته وایي هغه ډیره مهمه برخه لري ځکه چې کته نوي سکولونه جوړوي کته د صحت لپاره ډیسپنسریانې جوړوي کته روډونه جوړوي هغه په دې منیسټري کې بیسیکلی پلان کیږي له دې سره سره بیا چې کوم یو ډیر مهم وزارت دی هغه د تعلیم وزارت دی د دې علاوه بیا د خزانه وزارت دی زما په خیال باندې دا ډیر مهم وزارتونه دي
له عبدالرحیم زیارتوال څخه مې وپوښتل چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د کوم وزارتونو د ترلاسه کولو هڅه کوي خو هغه کڅه هم په دې اړه څه ویل تر وخت لمخه وبلل خو د صوبې او په خاصه توګه د پښتون میشتو سیمو د ستونزو په اړه داسې وویل
زموږ په صوبا کې تر ټولو لویه مسله د امن او امان ده دویمه مسله زموږ د اوبو ده درېمه مسله زموږ د بجلی ده بیا تر دوه دواړو یو پارسنت ګواز موزه ایجوکیشن دی هلته سوشل سرویسز کوم شي ته ویل کیږي. نو دا اوس راتلو کې زموږ د حکومت د ذمہواری او ډیوټي ده چې د خپل ولس په کومک باندې د ستونزو ته توجه وکړو او دا ټول ستونزې او ټول ضروریات د ولس څخه په ښه توګه سرته ورسوو.
عارف تبسم مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندي نشټواله او د درغلیو لکبله تیر حکومت دومره کار ونه کړ لکه څومره چې وسایل ترلاسه کړیو. د هغه په وینا په کار د چې اوسنۍ حکومت له اوسه د کار کولو لپاره ش منصوبه بندي وکړي.
دا اوس کوم نوې حکومت دی او خصوصا چې دا وزارتونه هر څوک اخلي هغه په کار دی چې داسې بنیادی پلانونه ترتیب کړي، داسې سټریټجیز ترتیب کړي چې په هغه کې د فنډ ولګي په ځای د دې چې راوا دیخي او ایم پی ای ته دې ورکړي او په خپل منځ کې دې ورسره وویشي چې بیا په هغه کې نه کار کیږي او نه بیا ته د هغه اثرات په خلکو کې لیدلی شي، هغه بس د خلکو وجیبونو ته ځي.
د یادونې وړ ده چې د 11 مئی په انتخاباتو کې بریالي سو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د صوبې تیر حکومت په پراخو درغلیو تورن کړیو. له همدې کبله د سیاسي چارو کارپوهان راتلونکو 15 کاله په اوسنی حکومت کې د شریکو ګوندونو لپاره یو لوی امتحان بولي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.